آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د آمریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د آمریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه نن شنبه ده د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده درنو ریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټن لرو خو دا راپورټ هم اوریدلی سي چې د افغانستان حکومت وایي د امریکایي عسکرو د شمیر کمیدل په امنیت تاثیر نه کوي خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونه ته چې خلیل خان تاسو اوروي
السلام علیکم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن د شنبه پر ورځ د جمهوری ریاست راتلونکو ټاکنو ته د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر به په رسمي ډول پیل شي د کمیسیون وایي چې تر دې مهاله د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر نورالحق علومي او د افغانستان د نوي ملي جبې د مشرانو نورالحق هادي په ګډون شپږو تنو نورو ولسمشري انتخاباتو کې د کاندیدو لپاره معلوماتي بسې ترلاسه کړي دي د ټاکنو کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې پورز د امریکا ژغ ته وویل چې پر شرایطو برابر کسان د جدي میاشتې تر 12 نیټې وخت لري چې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو کې ځانونه کاندید کړي ټاکل شوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات راتلونکي 1998 کال د حمل یا ورې میاشتې پر 13 نیټه ترسره شي تر دې مهاله راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی محمد انیف اتمر شهدا محمد عبدالی او احمد ولی مسعود کاندیدل تایید شوي دي طالبانو د هغه راپور هرکلی کړی دی چې ولسیوی چې امریکا پلان لري چې د افغانستان څخه نیمایي ځواکونه به د دوبی ته پوری راوباسي دا به داسې حال کې ده چې افغان جرنانو خبرداری ورکړی دی چې د امریکا دا اقدام به د هیواد امنیتي ځواکونو مورال ته ضربه ورکړي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی دی چې داسې ښکاري چې د غیلان به د سولې هڅې ممکن هڅې به نوري هم پیچلې کې ځکه چې دا به طالبانو ته ګټه ولري تر څو په انتظار سي تر څو ټول امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه ووزي او یا کمزوري افغان دولت باندې خپلې غوښتنې نوري هم زیات کړي بلې خوا د ولسمشرۍ ماڼۍ ویل دي چې له افغانستان څخه به د یو شمېر امریکایي ځواکونو وتل د دغه هیواد پر امنیتي برخې هیڅ ډول تاثیر ونه لري د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخنسوري د جمعې پورز پر دې اړه په خپل ټوټر لیکلی دی چې دا چې څو زره بهرني سرتیري چې هغه هم تر ډیره د روزنې تخنیکي مرستو او حمایي چارې پر مخ وړي که دا ووزي نو دا به په هیڅ توګه په امنیتي برخه تاثیر ونه لري نوموړي لیکلي چې په تیرو 4 کلونو کې دا لومړی کرښې جګړه او د هیواد ټول امنیت د افغان ځواکونو لخوا ترسره کېده دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ رایټرز خبري اژانس او نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان څخه د یو شمېر امریکایي سرتیرو پر ایستلو غور کوي نیویارک ټایمز ویلي چې ولسمشر ټرمپ په راتلونکو 2 میاشتو کې 1000 عسکر له افغانستان څخه باسي بلې خوا د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د آریانا ټلویزیون او تلو ټلویزیون سره په مرکو کې ویل دي چې په ابوظبي کې له طالبانو سره غونډه چې د پاکستان سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د حکومتونو په همکارۍ جوړ شوې وه یوه ښه غونډه وه په دې اړه نو راپورټ په دې تفصیل کې
خلیلزاد وویل موږ ټول کوشش کوو چې د افغانستان حکومت او طالبان د خبرو لپاره د مذاکراتو میز ته حاضر کړو او دواړه خواوې په خپلو منځونو کې د سولې په خاطر د ګامونو د پورته کولو په هکله یوې موافقې ته ورسیږي خو متاسفانه چې طالبانو د افغانستان د حکومتي هیئت سره له مخامخ خبرو څخه ډډه وکړه فکر کوم چې دا یوه اشتباه وه چې د متحده ایالاتو په شمول په غونډه کې شاملو هیوادونو د استازو په ذهني منفي اثر وکړ خلیلزاد زیاته کړه چې طالبان تر هر څه دمخه په افغانستان کې د خارجي عسکرو د موجودیت په اړه یوې موافقې ته رسیدل غواړي خو متحده ایالات غواړي ډاډ حاصل کړي چې د القاعدې او داعش په شمول تروریستي ډلې به د افغانستان له خاورې څخه د امریکا او نړیوالې ټولنې پر ضد د حملو لپاره استفاده نه کوي او دغه هدف ته رسیدل ایجابوي چې افغانان باید په خپلو منځونو کې لومړی یوې موافقې ته سره ورسیږي خلیلزاد وویل چې موږ د ابوظبي په غونډه کې د یوه موقت حکومت په جوړولو او یا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ځنډولو هیڅ ونه غوښتلو
متحده عربي اماراتو اعلان کړی دی چې د پاکستان د اقتصادي او مالیاتي تګلارې د ملاتړ لپاره به د دې هیواد په مرکزي بانک کې 3 میلیارد امریکایي ډالر کښیږدي د اماراتو دولتي خبري اژانس لیکلي دی چې د ابوظبي پرمختیايي بودیجې فنډ یا پرون بیان خپور کړی دی چې وایي دا پیسې په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان په بانک کې شېږدي تر څو د دې هیواد د پیسو ورکولو په وس او د بارنیو اثارو په صغیره کې زیاتوالی راسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په خپل رسمي ټوئیټر پاڼې د امارتي حکومت مننه کړې چې د په وینا د ازمایښت په دې وخت کې په پراخ شړه د پاکستان ملاتړ کړی دی. چین د جمعې په ورځ وروسته لاغه چې امریکا ته یو مغروره او خودغرضه هیواد وویل په دې اړه چې دوه چینایي اتباع په دې جرم محکوم کړي دي چې د امریکا پټ تجارتي او نور حساس معلومات چې بیجنګ د مرکزي استخباراتي ادارې لپاره وو غلا کړي. د چین د بارنو چار وزارت ویاندی هوا چونګ وایي چې د چین حکومت هیڅکله هم د تجارتي محرم اسناد په غلا کې او نه د داسې یو چا ملاتړ کړی دی او نه لاسپک لري. دغه ویاندی امریکا په دې تورنه کړه چې د خپل کنټرول د ساتلو لپاره د نورو هیوادونو پرمختګ تر پښو لاندې کوي. د امریکا د لوی وزارت دا کسان د پنځشنبه په ورځ محکوم کړل. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
قدر من اوریدونکو او پاماکری رپورت. حکومت وایي له افغانستان څخه د شاوخوا اوو زرو امریکایي سرتیرو وتل به د دغه هیواد پر امنیت څه اغیزه ونه کړي. په دې باره کې زموږ خبریال د کابل څخه رپورت رالېږلی.
افغان حکومت له افغانستان څخه د شاوخوا اوو زرو امریکایي سرتیرو د احتمالي سلو په مسله د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د غور پاړه د خبرو شوو رپورټونو په خبرګون کې ویلي چې د بهرنیو سرتیرو وتل به د دغه هیواد په امنیت اغیزه ونه لري. د جمهور ریاست ویاند هارون چخنسوري له افغانستان څخه د شاوخوا اوو زرو امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو پاړه د خپل ټویټر په پاڼه ویلي دي چې دا چې څو زره بهرني سرتیري چې هغه هم تر ډیره د روزنې تخنیکي مرستو او د حمایي چارې پر مخ وړي که دا ووځي دا په هیڅ توګه په امنیتي برخې تاثیر ونه لري، ځکه چې د ښاغلي چخنسوري پر وینا په تیرو څلور نیمو کلونو کې امنیتي مسؤلیت په بشپړ ډول د افغانانو په لاس کې و. د افغان حکومت د ټول نظام او ملت نهایي هدف همدا دی چې بالاخره به ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي او له خپلو خلکو او خاورې به مستقلانه دفاع وکړي. ښاغلي چخنسوري ویلي چې کومې اندېښنې چې د افغانستان د راتلونکي وضعیت په حق له رسنیو کې مطرح کیږي، دا اندېښنې د 2016 کال د دسمبر په میاشت کې تر دې لا په زیات شدت مطرح کېدي. هغه وایي چې هغه وخت به اکثره تحلیلګرانو ویل چې څه د پاسه یو لک بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي او افغان حکومت به د سکوت سره مخ شي. خو د چخنسوري پر وینا زړورو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپلو قربانیو دغه تحلیلونه غلط ثابت کړل او د افغانستان له ارضي تمامیت او خلکو څخه یې په میړانه دفاع وکړه. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویاند مرسیال شاه حسین مرتضوي امریکا غږ اشنا راډیو سره په مرکه کې همدا خبره وکړه او ویل چې افغان ځواکونو په تیرو سبانی سلور کلو کې دا ثابته کړه چې د خپل خاورې څخه د دفاع وړتیا لري. ښاغلی مرتضوي ویل
نړیوال امنیتی او دفاعي افغانستان
افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه په خپلواک توګه پوځي عملیات ترسره کوي. زموږ نړیوال همکاران د روزنې او مشورې په برخه کې لمونږ سره دي او موږ له سلور کلو څخه په زیاته موده کې دا ثابته کړه چې موږ په خپلواک ډول د دفاع مدیریت او مشري کولای شو او زموږ ځواکونه یو ښه پړاو ته رسیدلي چې کولای شي جګړه رهبری او مدیریت کړي.
جنگ مدیریت او رهبری
په افغانستان کې د جمعې ورځ د روز خطې لامل تر اوسه د افغانستان د سیاسي ګوندونو مشرانو او حکومت نورو چارواکو په دې حق لا خبرګون نه دی خوځلی. خو په چین کې د افغانستان سفیر جنان موسازی د خپل ټویټر په پاڼه په امریکا کې ټاکون ته په پاملرنې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه باندې تعجب نه دی خوځلی او ویلي چې افغانان باید د امریکا د بشپړ وتلو ته چمتو اوسي تر څو د بل کوم تعجب سره مخ نه شي. د پوځي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي که چېرې امریکا افغان پوځ سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي د دې پریکړې اغیزه به د افغانستان په امنیت ډیره نه وي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایند جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغان پوځ د خاورې د ساتلو وړتیا لري خو پوځي مرستو او امکاناتو ته هم اړتیا لري.
تر هغه ځایه فوریسي متحده ایالات فوري ارتباط درلودل. دوی په افغانستان کې د تعلیم و تربیه مشورې او ځینې مالی حمایتونه په لار کې د 2014 نه تر اوسه خپل وظایف سرته رسوي او خپل سربازان د افغانستان د جنگ په ډګر کې خپل ظرفیتونه په ښه توګه استعمال کړي. کړي او پاینده کې هم استعمال کړي. اما مهم دا دی چې دغه د مونږ ملي اردو سیاست کل اردوګان لري په او معیاري اصلاحګانې سنبال شي، او زه ډاډه یم چې د افغانستان ملي اردو کولای شي چې په افغانستان کې خپل وړتیا وښيي او د خپل وطن دفاع وکړي.
امریکایي چارواکو له افغانستان څخه د خپل زیات شمېر سرتیرو د ایستلو په باب دا ریپورټونه په داسې حال کې ورکړي چې د دې هیواد استازي د وسلوال طالبانو له اساس سره په خبرو بوختي. په دې خبرو کې له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو غوښتنه د طالبانو تر ټولو لویه غوښتنه ده.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان د 14 کلن جنگ د پای ته رسولو لپاره متحده ایالات خپل ډیپلوماتیکي کوششونه ګړندي کړي دي، په لوړه کچه اداري فساد او د دولتي پیسو غلا د جنگ له دوام سره مستقیم ربط لري. دا خبره د مسیر ورځپاڼې مسؤول مدیر او د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد وحید الله فیضی زموږ د همکار سید سلیمان شاه سره له کابل څخه په یوې تلیفوني مرکه کې وکړه.
وحید صاحب، د تیرو 14 کلونو په موده کې په افغانستان کې د حکومتي پیسو غلا او سرقت د عامو خلکو په ژوند او د فقر او نیستۍ د کچې په لوړولو څومره اثر کړی دی؟
کله چې موږ په افغانستان کې په ناخوالو بس کوو، په جګړه بس کوو، د خلکو د ژوند په مختلفو اړخونو بس کوو، په پرمختګ بس کوو، په ستونزو بس کوو، یو اساسي لامل یا اساسي بس په افغانستان کې د فساد او غلا دی. له 2001 نه تر اوسه پورې چې افغانستان کې دولت کې د نن نه چې کوم غلا شوې ده، د افغانستان په تاریخ کې بې ساري ده.
بله،
او له دې اړخه چې کوم زیان وخته دی، خلک څومره زیات پر حکومت بې باور شوي دي، پر قانون بې باور شوي دي، حتی تر دې چې د وسلوالو مخالفینو لور ته مخه کړې. دغه راز دغه فساد او دغه غلا چې څومره د ټولنې پر اخلاقو منفي اغېز کړی، جرمونه څومره زیات کړي دي، او بالاخره ټولنې ته نور منفي زیانونه راولي، دا بېخي بې ساري دي. او دا څومره چې د غلا کچه لوړه ده همدومره یا د فساد کچه لوړه ده همدومره تاثیرات او پر خلکو منفي اغېزې هم زیاتې دي.
زه په خپله خو نه د سوشیالیزم طرفدار یم او نه مې کمونیزم خوښېږي، خو د کیوبا د انقلاب د قهرمان چې ګواره دا خبره مې ډیره خوښه شوه. اداري غله د ټولنې تر ټولو بدترین دشمنان دي، ځکه چې دوی د خپلو شخصي جبونو د ډکولو لپاره ټولنې ورانوي او د یو دولت بنیادونه ړنګوي. په دې اړه څومره موافق یاستئ؟
په افغانستان کې ژوند کې بیا دا خبره واوري، دا ډیره ورته په اصطلاح دا ډیره زیاته تصویري کیږي. ویني که تاسو وګورئ چې په تیرو 10 کلونو کې مثال پکتیکا ولایت څومره پیسې تللی، څومره بودیجه تللی، او بیا وګورئ چې په پکتیکا کې څومره کار شوی، نو تاسو ته به د دې خبرې هغه عملي تاثیر په تاسو ذهن ته ودرېږي. په میلیونونو ډالره وهل شوي، هلته د ژوند د ابتدایي امکانات نشته، حتی د لویو سرکونو هلته د سترو سرکونو پیسې اخیستل شوي، سرک نشته، د سر جوړ شوی نه دی، د خوندزی د جوړولو پیسې اخیستل شوی، خوندزی جوړ شوی نه دی، یو خدای دې خراب کیفیت جوړ شوی.
بله،
دا یو بس دی، دا غلا یو ډول دی. نو په دې خاطر لشک پته دوی د ټولنې په تخریب کې، دغه غلا دغه مفسدین چې له بده مرغه اوس هم په واک دي، دوی د ټولنې په تخریب کې، د انسانانو ته په زیان رسولو کې، د ټولنې د بنسټونو په ورانولو کې، د ټولنې په بې ثباتۍ کې اساسي رول لوبولی دی. لشک پته دوی د افغانستان خلکو دښمنان دي، او دلته کې جګړه یا ناخوالی و برخه بهرنی اړخونه لري، په کورنۍ اړخو کې تر ټولو ستر یا بنسټیز رول هم دغه غلا او مفسدین لري چې عامه شتمنۍ باید ولګول شي دوی شخصي جیبونو ته وړي.
په افغانستان کې متحده ایالاتو تقریبا د پینټاګن او خارجه وزارت د چارواکو په وینا باندې 1 ټریلیون یا 1000 میلیارد ډالر لګولې دي، که د دې یوه ربع هم په افغانستان کې په تعمیري کارونو باندې لګېدلې وي، وضع به بالکل بدله نه وي.
لومړی خو کمشمیري چې دي د دې لویه برخه په جګړه لګېدلې، یو برخه له شک پرته د لپاره هم و چې افغانستان کې بیا رغونه هم پرې وشي. تر 2014 پورې د دغه لګښتونو 80% چې و بهرنیانو مخامخ قراردادیانو ته ورکوله، یوازې 15% تر 40% پورې د افغانستان حکومت لګوله. د دغه پیسو لویه برخه خصوصا غلوی قراردادونه چې و هغه سیمه ییزو زورواکو ته ولاړل، هغوی چې په ولایتونو کې زور درلود، پیسې درلودې، وسلې درلودې، دوی لا زیات ولسته خلکو ته ستونزې جوړې کړې، ناقانونه وسلوالې ډلې جوړې کړې، هغوی بیا وروسته خلک وګواښل، د خلکو امنیت یې وګواښه، او دغه راز د ستونزو په پیدا کولو کې اساسي رول درلود. که تاسو د دغو وسلوالو یا د دغو قمندانانو ریښو ته ولاړ شئ، دا هماغه کسان دي چې دغو پیسو وپړسول، دوی ناقانونه کړنې د دې سبب شي چې خلک ناراضه شي، د دوی ظلمونه د دې سبب شول چې حتی خلک وسلوالو ته ولاړ شي او دغوی په څنګ کې ودرېږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په 2013 کال کې د رابرت مولر په مشرۍ د روسیې ځانګړي تحقیقاتي کمیسون د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پخوانیو همکارانو په محکومېدو سره ځانګړي خوځښت درلود. دا تحقیقات کېدای سي چې د 2019 کال نور مسایل هم رابرسېره کړي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
په 2013 کال کې د جمهور رئیس ټرمپ مهم همکاران د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په تړاو په محکمه کې حاضر شول. په دې کسانو کې د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین، د کمپاین پخوانی رئیس پاول مانفورد او د جمهور رئیس خاص مدافع وکیل مایکل کوهن شامل وو. په داسې حال کې چې ممکن دا تحقیقات جدي شي، خو جمهور رئیس ټرمپ وایي په 2018 کال کې د ده د کمپاین او د روسیې ترمنځ د کومې دسیسې هیڅ شواهد نشته.
د مولر د قضیه په اړه هغه څه چې موږ لولو ډیر خوشاله یم، ځکه هیڅ دسیسه موجوده نه وه، هیڅ وخت نه، او زه ولې د روسیې نه په انتخاباتو کې مرسته وغواړم.
خو د سنا په مجلس کې د دیموکرات ګوند مشر چک شومر په ګډون دیموکراتان ژمنه کوي چې د رابرت مولر په مشرۍ د ځانګړي تحقیقاتي کمیسون دفاع کوي.
They should not be able to end it. They should not be able to limit it.
دوی باید تحقیقاتو د پای ته رسیدو توان ونه لري. دوی باید تحقیقاتو د محدودیدو واک ونه لري. دوی باید د مولر په کارونو کې مداخله ونه کړای شي. هغه څه چې دای فکر کوي سم دي.
د حقوقي چارو کارپوهان وایي د جمهور رئیس ټرمپ پخوانی وکیل مایکل کوهن په تحقیقاتو کې د یوې مهمې څیرې په توګه راڅرګند شوی دی.
What's happened since Michael Cohen has been
La Robert Mueller sara di Michael Cohen de amkari le pail sara di campaign tala dir malumat tala so shwidi de campaign de mali sara gawano sa khache pulumri mawarad khabar shu ihtimalan do mermano ta che dai kadewa le jamhur rais Trump sara adi ke darlode de paiso warkrawa
خو د جمهور رئیس ټرمپ جمهوری غوښتون کې ملاتړی وای دا تحقیقات ژر تیریږي.
موږ باید دا قضیه بند کړو. دا د ولسم میاشتو رئیس روانه کیسه ده او امریکایان حق لري پوښتنه وکړي چې څه قانون مات کړی دی.
د حقوقي چارو کارپور ریک سیمنز وای د روسیې د مداخله قضیه به ممکن په 2019 کال کې په قانوني شکل پای ته ورسیږي او وروسته بیا د کانګرس کار دی. احتمال شته چې جمهور رئیس مؤاخذه هم شي. که د روسیې د مداخله د تحقیقاتي کمیسون پایلې هرڅوي په 2019 کال کې به ډیر غیزي وکړي، ځکه جمهور رئیس ټرمپ او دیموکراتان د 2020 کال ټاکنو ته سترګي پلار دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د کامیرون حکومت د رسنیو قوانینو څخه د سرغړونې په تور د شپاړسو خبریالانو او د اوو رسنیو کار ځنډولې دي. د دې خبر نور جزئیات ګالیا رونا نورستانی راکوي.
د کامیرون حکومت د ویژن فور په نامه شخصي تلویزیون نشرات د یوې میاشتې لپاره له دې عمله بند کړ چې د کرسمس په اړه یک ځانګړي خبرونې خپرولې. د کامیرون د مطبوعاتو ملي کمیټې یا شورا مشر پیټر ایسوکا وایي چې د پولیسو ادارې ته یې ویلي چې دغه تلویزیون نشرات بند کړي.
موږ نظامی مرجع یا پولیس نه یو چې دغه فرمان عملي کړو، خو موږ د کورنیو چارو وزارت سره په همغږۍ دا فرمان پلی کوو.
د شورا د ویژن فور تلویزیون نشرات او د دوه کارکونکو دندې د یوې میاشتې لپاره تعدیل کړل. ارنست اوباما دنده د هغه څه لپاره مرتل شوی چې د ملي امنیت شورا ویلي چې هغه په خپلو خبرونو کې د نفرت ژبه کاروله چې دا په کامیرون کې د قومي شخړو لامل کېده، او همداشان نادین پتریشا دنده یې له دې عمله وځنډوله چې د اکتوبر په 23 نیټه یې په خپلو مهمو خبرونو کې د ولسمشر علي بونګو اندمبا د مړینې ملت خبر ولوست. همداشان دو اکتوبر په دیرشمه نیټه گامبون د وی خصوصي تلویزیون نشرات تعلیق کړ په دې تور چې د اندیامبا د مړینې غلط خبر خبر کړی و. په داسې حال کې چې اندیامبا د سعودي عربستان په روغتون کې د افسردګۍ ناروغۍ له امله بستر و. د گابون د خبرونو مسؤلین وایي چې غلط او ناسم راپورونه ملي یووالي، ټولنیز اړیکو او عامه نظم کمزوری کوي. د کامرون د ایالتي تلویزیون یو خبریال وایي چې د ویژن فور تلویزیون د نشراتو بندولو فرمان وخت تیر دی.
دغه تلویزیون غلط معلوماتونه خپرول، داسې خبرې کولی چې کولای شوی د کوبان او کامرون ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې کړکېچن کړي، او ویژن فور میډیا خورا ډېرې سرغړونې کړي دي چې تر اوسه قانوني چلند ورسره نه دی شوی.
دغه شورا همداشان د کانال تو نړیوال تلویزیون کارکوونکي مانی مارلی د شپږو میاشتو لپاره، یوسف رونالد د یوې میاشتو لپاره، او د زبازی بنیامین دندې د دو میاشتو لپاره تعدیل کړ. د خبریال دوم پیپل سی مایکل دنده د دو میاشتو لپاره زندول شوی. هغه په وار وار راپورونه کې ویلی چې د کامرون د فوټبال ستوري سیموال ایتو هم جنس باز دی. د لا ملت یا لا نیشن د ورسپانې ژورنالیست ایتن نیګل وایي چې دغه کمیټه د لومړي ځل لپاره یو ښه کار ترسره کړی دی. هغه رسنۍ او خبریالان یې معرفي کړل چې په خپلو دندو کې ډیر غیر مسلکي چلند کول.
هغه تصمیم چې د رادیو او تلویزیون د ژورنالیستانو مرکزي کولو په برخه کې دغه کمیټې نیولې دی د ستایلو وړ دی. هغه څه چې دوی د کامرون د فوټبال د ستوري ساموئل ایتو په هکله بې له کره معلوماتو او شواهدو ویلي دي چې هغه همجنس باز دی، ډېر غیر مسلکي چلند دی. ژورنالیستان د معلوماتو خپرولو حق لري، خو دوی باید درواغو او غلطو معلوماتو څخه ډډه وکړي. له دې سره دوی د مشهورو کسانو شخصیت خرابوي.
د بی پولی خبریالانو ټولنه تل د کامرون پر حکومت انتقاد کړی چې پر ژورنالیستانو او رسنیو پر وړاندې سختې کرښې وباسي، خو یو شمیر مسلکي رسنیو د دغه شورا د وروستیو بندیزونو څخه ملاتړ کړی دی. په تیره بیا د دې پرېکړې ملاتړ کړی چې هغه کسان چې ورباندې تور لګول شوی باید د کمیټې په وړاندې د ځان څخه دفاع وکړي. په 2018 کال کې دغه شورا د مسلکي او اخلاقي نورمونو ته په ندرانوي د 15 ژورنالیستانو او رسنیو کار وزندول. په کامرون کې د 1500 څخه زیات ورسپانې او د 100 څخه زیات رادیو او تلویزیونی شبکې فعالیت لري چې د ولسمشیزو ټاکنو په اړه متفاوت نظریات بیانوي. د بی پولو خبریالانو د 2018 کال آزادو مطبوعاتو د لست په نوم لړ کې په 180 هیوادونو کې کامرون په 190 ځای کې و. ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، په کندهار کې 500 تر 500 کالو د کښته عمر ماشومان د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی. لتر یو کال راهیسې تر 100 زیات ماشومان د پولیو له واکسین څخه محروم پاتې دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل پر پټ کې ووري.
په کندهار کې ریګستان، مینشین، غورک، شاولی کوټ او میوند د ولایت هغه ولسوالۍ دي چې تر یو کال ځنډ وروسته پکښې تېره ورځ ماشومانو ته د ګزڼ ضد واکسین رسېدلی. روغتیایي مقامات وایي چې په کندهار کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي له کبله یې خپلې تګلارې ته تغییر ورکړی او اوس پر هرو لسو کورونو باندې د ماشومانو د رایو ځای کېدو مرکز ټاکل شوی. چارواکي زیاتوي چې د شنبې په ورځ به په خاکریز ولسوالۍ کې هم د پولیو کمپاین پیل کړي. د کندهار د عامې روغتیا د ریاست یو مقام ډاکټر عبدالستار امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د واکسین رسولو ټیمونه هڅه کوي چې په دې ولایت کې ټولو پاتې ماشومانو ته د ګزڼ ضد واکسین ورسوي.
د 2018 کال د نیمې میاشتې راورسه موږ هلته کمپاین نه کړ، تقریبا 18 میاشتې کېږي. نو دا یې لومړنی ځل دی چې موږ په دې وتوانېدلو چې هلته مسجد په مسجد یا کوټه په کوټه واکسین وکړم. یعنې د 140,000 څخه زیات ماشومان موږ څخه په کمپاین کې د واکسین څخه پاتې دل. موږ په دې پلان کړی دی چې دوی زیات کښنان دغه مسجد په مسجد راول ول بیا هم مجه مقایسه کولای نه سو د کور په کور کمپاین سره د کی به کېدلای سم سره بیا هم ډیر کښنان د واکسین څخه پاتې.
چرواکی وایي چې په میانشین، ریګستان، غورک، شاولی کوټ، میوند، خاکریز، ارغسان او مارو پولیسوالیو کې د 15 کالو څخه د ټیټ عمر درلودونکو ماشومان شمیر تر 140 زره اوړي. شاولی کوټ ولسوالۍ ته د واکسین رسولو د رضاکار ټیم مسول محمد اجان امریکا جغ آشنا رادیو ته ویل چې په کلیوالي سیمو کې لا هم ځینې کورنۍ د واکسین په ارزښت نه دي خبرې.
د مرچ کله کله دا سکل ته ورسو چې دا کلی دا سکل سره مخ چې هغه کلی واکسین کوي هغه کلی ته چې ورسو بیا دا کلی د مشرانو د سپینږل سره چې مرچ کړنو خبرې ورسره وکړو مقصد د واکسین په ګټو یې خبر کړو هغه خلک دې ته متوجه شي چې واکسین ته ټول کښنان نه دي چې یو ګشت موږ ورغلي کلی ته هلته مداخل سره خبرې کړې دي دوم غشت اخلګو چې موږ زو د خپل کښنه خپل راوستل دي کلینیک ته
خو د واکسین رسولو د زینو نورو ټیمونو کارکونکو بیا وایي چې تر پرلهپسې کوششونو او خبرو ورسته توانیدلی چې له واکسین سره مخالفي کورنۍ راضي کړي. د سپین بولداک ولسوالۍ اوسیدونکو جانان وایي چې په دقیق ډول د عامه پوهاوی د پروګرامونو عملی کول ګټور حلاره ده.
د مخ خلک په واکسین باندې نه پوهېږي اوس ټول خلک پوه سوي دي که کوم خلک نه پوهېږي یا چان غلط پوه کړي د هغو سره موږ خبرې کوو هغه موږ اصلاح کولی شو په دې خبره باندې چې هغه واکسین وکړي که څوک نه پوهېږي د هغو سره موږ خبرې کوو موږ هغه کولی شو چې هغه خپل ځای راول هغه د واکسین وکړي.
سږ کال په افغانستان کې د پولیو ټول 21 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 15 یې په جنوبي ولایتونو کې دي. په دې کې نه پیښې په کندهار، دوی په روزګان او څلور هم په هلمند ولایت کې دي. روغتیایی مسولین دا د ماشومانو د روغتیا لپاره تر ټولو خطرناک حالت ګڼي او له کورنیو څخه غواړي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. په کابل کې د هوا د ککړتیا علت څه دی؟ ولې کابل په نړۍ کې د ککړو ښارونو په کتار کې راځي؟ په دې باره کې مو په کابل کې د ډاکټر حافظ الله وردک سره مرکه کړې. دی وایي
سازمان صحی جهان چې په وخت کې د هوا د ککړتیا په اساس باندې ښارونه ښودلي وو کابل متاسفانه په اول داسې ښارو کې دی د ډېره چکلو د هوا چوای ډېره چکلو ده شپږم مقام لري. ما فکر کوم اکثر مو داسې لیدل چې مو ډیلی مشاهدې هر ډېر وروسته په اول داسې ښارو کې نه راځي او ما ویدي چې ځینې ښارونه بوي اما کابل شپږم ډېر چکل د هوا د لحاظه ښار ته نږدې دی.
ډاکټر صاحب د دې علت څه دی؟
د خپل صنعتي کېدل او د انسان د ژوند د طریقې تغییر چې د هغې په نتیجه کې ښاري ژوند زیاتېږي د سیګریټونه او هم د موټرونه زیاته استفاده کوي د دې په نتیجه کې د هوا چکلوالی زیاتېږي. اصولا په نورمال شکل باندې زه غواړم تاسو ته عرض وکړم چې په هوا کې تقریبا 90% هغه نایتروجن دی، نږدې 20% اکسیجن دی او نور شیان هم دلته کاربن دای اکساید 0.03% دی. البته په هوا کې نور شیان هم وجود لري او د کابل هوا وروسته له 15 ښارو چې تیتو وو په مقدونیا کې، کاتماندو په نیپال کې، فرید آباد په هند کې او ډاکا په بنگلادیش کې او غازی آباد هم په هند کې کابل شپږم د هوا د لحاظه ډېر چکان خار دی.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. ستاسو وروستی پیغام څه دی چې زموږ خلک د دا ډول ککړې هوا څخه ځان وساتي؟
یا موټر د نوی جنرال یا مثلا د ټلو فیکټر کې دی یو د شنو ځتیږي
بله ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب حافظ الله وردګ. قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.